د افغانستان د کورنی چارو وزارت نن وویل چې په یوه اونۍ کې په کابل ښار کې 193 مشکوک کسان په جنایي جرمونو کې د لاس درلودو په تور نیولي دي. په کندز کې یو شمېر خلک د کرونا ویروس د تشخیص او د کووید 19 ناروغۍ د درملنې لپاره د ځانګړي روغتون له نشتوالي شکایت لري، او په امریکا کې د حساسیت او اخیستونکو ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر ویلي چې د کرونا ویروس وبا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناک ده. پوره خبر نو اوري. د افغانستان د کورنی چارو وزارت نن وویل چې په وروستۍ یوه اونۍ کې په کابل ښار کې 193 تنه مشکوک کسان په جنایي جرمونو کې د لاس درلودلو په تور نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ویل چې په یوه وروستۍ اونۍ کې یوازې په کابل کې د غلو او مشکوکو جنایتکارانو د نیولو لپاره 100 ځای عملیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان په کابل کې غلو او مشکوکو جنایتکارانو ته د مرګ ګواښ وکړ. ویل چې له دغسې تخریبي فعالیتونو د لاس واخلي که نه پولیس به یې ووژني. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي سر و مال یې په امن کې نه دی، او په کابل کې د وسلوالو غلاو څخه شکایت زیات شوی دی. په کندز کې یو شمېر خلک د کرونا ویروس د تشخیص او د کووید 19 ناروغۍ د درملنې لپاره د ځانګړي روغتون له نشتوالي شکایت لري. د ځینې خلکو په وینا د کرونا ویروس د تشخیص لپاره د وینې نمونه کابل یا بلخ ته استول کیږي، او د پایلې معلومېدل یې تر یوې اونۍ زیات وخت نیسي چې یوه لویه ستونزه ده. د کندز د عامې روغتیا ریاست وایي چې یوازې د دې ولایت خلک نه، بلکې د یو شمېر لرې پرتو ولایتونو لکه بدخشان خلک چې په خپلو سیمو کې صحي امکانات نه لري یا امکانات محدود دي، دې ولایت ته د درملنې لپاره ورځي. د کندز ښار یو اوسېدونکي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
موږ وینه ورکوو، باید وینه همدلته موږ زر په زر د نتیجه لاسته راکړل شي چې مطمئن شو هغه څوک چې قرنطین کوي کور کې قرنطین کوي، کشافخانه کې شفخانه کې بستر وي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خلکو ته په مقرر ډول خبرداری ورکوي چې د کرونا ویروس اخیستونکی او وژونکی دی. له دې کبله دې لاسونه مینځي او په کورونو کې دې پاتې سي. په کابل کې تر راتلونکو دریو میاشتو پر خلکو ګرځبندیز لګېدلی دی. په افغانستان کې یو پیژندل سوی شاعر او لیکوال حیدری وجودی نن سهار مړ سو. هغه د مرګ په وخت کې 81 کلن و. حیدری وجودی له داسې لیکوالو و چې د مولانا جلال الدین بلخي شعرونه او ژوند یې څېړل، او د کابل د بل صوفي شاعر اشقری په له پیروان و. سالی در مدار نور، سایه معرفت او عشق و جوانی له ډیرو لوستل سو آثارو دی. د ازادي راډیو د خبریالانو په حواله حیدری وجودی په کرونا ویروس سخت سوی و او له دې کبله مړ سوی دی. د افغانستان جمهور رئیس نن په یو بیان کې د وجودی حیدری پر مړینه خواشینی څرګنده کړې او د هغه کورنۍ او دوستانو ته یې تسلیت ویلی دی. په امریکا کې د حساسیت او د اخیستونکو ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر ویلي چې د کرونا ویروس وبا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناکه ده، او خبرداری ورکړی چې لا د دې وبا پای ته رسیدو ته ډیر وخت پاتې دی. ډاکټر انتونی فاوچی پرون د وضعیت په اړه دغه نظر په یوه ویډیو کنفرانس کې شریک کړ. په ټوله نړۍ کې په دې ویروس 2.2 میلیونه وګړي اخته سوي دي. ډاکټر فاوچی د سپینې ماڼۍ د هغې ډلګۍ غړی و چې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره یې کار کاوه، او پرون یې په یو ویډیو کنفرانس کې ویلي دي چې کووید 19 یوه ناپیژندل سوې تنفسي ناروغي ده، اخیستونکې ده او سخته وژونکې ده. ډاکټر فاوچی وویل چې په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس د زیات خپرېدو یو اساسي دلیل دا دی چې په اسانۍ اخیستل کیږي، او په ویروس ککړ خلک له یوه ځایه بل ځای ته مکرر سفر کوي. د قرغیزستان جمهور رئیس سورنبای جانیبیکوف نن د دې هیواد جنوبي ښار اوش ته ولاړ، او د هغو خونړیو نښتو د لسم کال د پوره کېدو په مراسمو کې ګډون وکړ چې د توکمیز تشدد پر اساس پیښې سوې وې او سلهاوو کسان پکې وژل سوي وو. جانیبیکوف د قرغیزانو او ازبکانو ترمنځ د خونړیو نښتو د قربانیانو په یاد جوړ شوي څلی ته چې د میندو اوښکې ورته ویل کیږي د ګلانو ګډې وروړه. کله چې په قرغیزستان کې قربانبیک باکیف له جمهوري ریاسته لرې سو، په اوښ کې تقریبا 2 میاشتې د ازبکانو او قرغیزانو ترمنځ نښتې کېدې، او حتی د کورنۍ جګړې د پیښېدو ګواښ یې پیدا کړی و. په دغو نښتو کې تر 400 زیات وګړي چې اکثر ازبکان ووژل سو، کورونو ته اورونه واچول سول او شتمنۍ لوټ سوې. سویدن د دې هیواد د پخواني صدر اعظم اولف پالمه د قتل په اړه د څیړنې دوسیه نن بند کړه. د سویدن پخوانی صدر اعظم په 1980 میلادي کال کې د فبروري 23 نیټه کله چې په ستاکهولم کې له یوې سینما څخه له خپلې میرمنې سره یو ځای راووت، وویشتل او ووژل سو. د هغه د قتل په اړه سر څارنوال کریسټر پیټرسن نن د سویدن خلکو ته وویل دیوایی زه باور لرم چې موږ په دغه مسله کې څومره چې امکان درلود مخکې ولاړو، خو موږ نن د هغه مشکوک قاتل نوم اخلو چې هغه مړ سوی دی او موږ له هغه څخه نه تحقیق کولای سو او نه هغه موږ محاکمه کولای سو. او هغه وګړی سټیګ انګسټروم دی. سټیګ انګسټروم په 2000 میلادي کال کې خودکشي وکړه. په ستاکهولم ښار کې د اولف پالمه قتل هغه مهال ټول سویدن ته ټکان ورکړی و، ځکه د نړۍ د اکثر هیوادونو په پرتله په سویدن کې جنایي جرمونه او قتلونه کم دي. او د چین حکومت بیا وویل چې له امریکا او روسیې سره به د بېوسلې کېدو په اړه په درې اړخیزو خبرو کې ګډون ونه کړي. مسکو او واشنګټن غواړي چې د وسلو د کنټرول په اړه د خبرو نوې لړۍ د جون په 22 په ویانا کې پیل کړي. امریکایي لوري ویلي چې دوی هیله لري چې روسیه به د چین چارواکو ته قناعت ورکړي چې په دریو هیوادونو کې د اټومي وسلو د زیرمتونونو د محدودولو په اړه په خبرو کې ګډون وکړي. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هوا چونینګ نن وویل چې پیکینګ به په دې اړه خپل پخوانی موقف بدل نه کړي او په دې خبرو کې به برخه وانه خلي.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په کابل کې له جنایي جرمونو سره د مبارزې هڅې زیاتې سوي دي.
موږ هیڅ یو مجرم ته چې عامه نظم ګډوډ کړي او بیا د پولیسو پر وړاندې ودرېږي مراعات نه کوو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هغه طبيب چې خلکو ته یې قطرې ورکړي چې ګواکې د کورونا ویروس پر ضد درمل دي عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. په وروستیو کلونو کې د کندهار ځنګلونه په غیر قانوني توګه وهل کېدو، جګړو، وچکالۍ او ښکار له کبله بېلابېل ډولونه مرغان نورو هېوادونو ته تللي دي.
هم ښکار روان دی، هم د دوی هغه پناهګاه چې وه او د دوی د اوسېدو ځای چې و هغه هم په ورکېدو باندې.
په امریکا کې د ساري ناروغۍ متخصصین وایي کورونا ویروس د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناک ساري ناروغي ده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه د بشري حقوقو اړوند او ژوند په شیبو کې خبرونې خپریږي. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په کابل کې له جنایي جرمونو سره د مبارزې هڅې زیاتې سوي دي. د دې وزارت وایم طارق آریان وایي تیره اونۍ په کابل ښار کې د مجرمینو ضد له 100 زیات عملیات سوي او نږدې 200 تنه پکښې نیول سوي دي. په دې اړه امید زهیرمل راپور لري.
کورنیو چارو وزارت مجرمینو او غلو ته خبرداری ورکوي کله جرمونو لاس په سر نشي نیول کیږي یا به هم ووژل شي. د دې وزارت وایان طارق اریان د چهارشنبه پورس په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل تیرې و اونۍ په کابل کې د جنایي مجرمینو پر ضد یو سلدري عملیات شوي چې په پایله کې یو سلدري نوي تنه په جنایي جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. د زیاتوي د جرمونو د مخنیوي لپاره د ګډو ځواکونو هڅې زیاتې شوي او مجرمین به یا نیول کیږي یا به هم وژل کیږي. موږ هیڅ یو مجرم ته چې عامه نظم ګډوډ کړي او بیا د پولیسو پر وړاندې ودرېږي مراعات نه کوو. مجرمینو ته د پولیسو خبرداري ده چې یا د قتل له جرمونو لاس په سر شي او یا به هم د پولیسو لخوا نیول یا هم وژل کیږي.
دستګیر میشن و یا در مقابله با پولیس کشته میشن.
د خغلی اریان په خبره د ګډو ځواکونو قومندانۍ چې تازه جوړه شوې ده د غیر قانوني سلاح د لیک د مخنیوي، د موټرو د تورې خود سپینولو او د غیر قانوني وسلو د نیولو په برخه کې خیلی لاسته راوړنې لري. طارق اریان زیاتوي له فساد سره د مبارزې او همدارنګه په کورنیو چارو وزارت کې د تشکیلاتي اصلاحاتو په برخه کې هم ښه پرمختګ شوی دی او په بایومیټریک ډول د پولیسو د تنخواو په ورکړې سره د پولیسو په لیکو کې د خیالي ځواک شمیر هم صفر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار اوسیدونکي بیا ورځ تر بلې په ښار کې د وسلوالو غلاو او جنایي جرمونو د زیاتېدو سربیره د پولیسو په لیکو کې د فساد موضوع د لویو ستونزو په توګه مطرح کوي. د ولسي جرګې دویم منشي حجت الله خیرتمن هم وایي چې د کورنیو چارو وزارت له فساد سره د مبارزې تشکیلاتي اصلاحاتو او همدارنګه په کابل کې د جنایي جرمونو په راکمولو کې ځانګړې لاسته راوړنه نه لري او ناکام دی. بدبختانه کورنیو چارو وزارت ناکام دی. دا ډول خبری کانفرنسونه خلکو ته له دوکې ورکولو پرته بل څه نه دي. موږ هره ورځ په ښار کې د جنایي جرمونو لیدونکي یو. کورنیو چارو وزارت یوازې یوه بریا لري او هغه همدا ده چې د ښار له دننه یې پلټونکي پوستي لرې کړي. خو بس له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار امنیتي حوزو ته خبرداری ورکړی و چې که چیرې تر کنټرول لاندې سیمو کې د موټر سایکلونو په وسیله کوم جنایي جرم وشي د حوزې امیر به یې له دندې ګوښه کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا امر تر اوسه لا هم پر خپل ځای دی او د امنیتي حوزو مسؤولان باید د جنایي جرمونو د کمولو په برخه کې هیڅ ډول غفلت ونه کړي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسی ازادي رادیو اوري. له طالبانو یو ډله جلسه چې له ایران سره نږدې اړیکې لري او د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د هلو ځلو مخالفت کوي. ویل کېږي چې د طالبانو مشران چې په پاکستان کې میشت دي سولې ته لیواله دي، خو د دې ډلې په منځ کې لا سخت دریځ قومندانان د هغه سیو رژیم غوښتونکي دي چې له 1990 څخه تر 2001 کال پورې دې ډلې په افغانستان کې درلود. عصمت ساروان نور حال راکوي.
د طالبانو په منځ کې د سولې وی مخالف ډلې سر راپورته کړی چې ځانته حزب ولایت اسلامي وایي. دا ډله وروسته لدې د طالبانو په منځ کې جوړه شوې چې طالبانو د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړه. په لندن کې د سلطنتي یونایټیډ انسټیټیوټ مخکښ شنانت انټونیو ګیوستوزی وایي داسې ښکاري چې د طالبانو انشعابي ډله په ایران کې میشته ده چې له افغانستان سره 900 کیلومتره پوله لري. د زیاته کړه دا ډله لا د جوړېدو په لومړیو پړاوونو کې ده. پوځي قوت او مشر معلوم نه دی. تر اوسه پورې د نوې ډلې رسمن خپل موجودیت اعلان کړی نه دی، خو راپورونه ښیي چې ایران د هغو طالبانو ملاتړ کوي چې د افغانستان د حکومت او بهرنیو پوځیانو پر ضد جنګ ته دوام ورکوي. دا خبره ښاغلی ګیوستوزی هم تاییدوي او وایي ډېر طالب مشران او قومندانان شته چې د سولې مخالف دي او له ایران سره اړیکې لري. د زیاته کړه د دغو کسانو په منځ کې یو هم د طالبانو مرستیال او د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سږ کال په فبروري میاشت کې د حقانی له لورې په یوه مقاله کې چې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خپره شوه د سولې د موافقې ملاتړ شوی و. ګیوستوزی وایي سراج الدین حقانی له کلونو راهیسې له پاکستان او سعودي عربستان سره نږدې اړیکې لري، خو په وروستیو کې چې اسلام آباد او ریاض پیسې پرې بندې کړي له ایران سره نږدې شوی دی. په نورو طالب مشانو کې چې د سولې د پروسې مخالفت کوي یو هم ملا قیوم ذاکر دی. ملا ذاکر او ابراهیم صدر د لا سخت دریځو طالبانو مشري کوي. د افغانستان استخبارات وایي چې ایران د طالبانو د هغو انشعابي غړیو ملاتړ کوي چې ابراهیم صدر ته نږدې دي. له دې انشعابي ډلې سره د فدایي محاذ غړي هم ملګري شوي دي. د طالبانو ترمنځ اختلاف لومړی پلا د دې ډلې د مؤسس ملا عمر له مړینې وروسته پیدا شو. د ملا عمر مړینه د 2015 میلادي کال په اګست کې افشا شوه او دا هم معلومه شوه چې نوموړی 2 کاله پخوا مړ شوی دی. د مولا عمر د مړینې له څرګندې وروسته د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې چې لومړی پړاو یې د پاکستان په مری شارګي کې شوې وې لغوه شوې. ځینو طالب مشانو د مولا عمر ځایناستی مولا اختر محمد منصور په دې تورن کړ چې د مولا عمر مړینه یې پټه ساتلې وه او په خپل سر یې د طالبانو مشي اخیستې وه. منصور د 2014 میلادي کال په می میاشت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې ووژل شو. د منصور له ځایناستي ملا هیبت الله اخونزاده سره هم مخالفتونه شوي دي، خو د چارو کتونکي وایي چې طالبان د داعش ډلې د رامنځته کېدو او له یوې نوې سیالۍ سره د مخامخېدو له کبله تر ډېره یو لاس پاتې شول. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فعالو سختري زور ډلو د چارو شنونکی برهان عثمان وایي د طالبانو په منځ کې اختلاف او انشعاب لا ملموس نه دی. دی وی د طالبانو یووالی به هغه مهال څرګند او له چلنج سره مخامخ شي چې بین الافغاني خبرې پیل شي چې پر اوربند واکویش او نورو مسایلو پکې خبرې کیږي.
تاسیز مشغل ازادي رادیو اوري. د کندوز اوسیدونکو او ولایتي شورا غړي وایي چې په دغه ولایت کې د کورونا وایروس ته تشخیص د مرکز د نشټوالي لکبل د کورونا وایروس ته مشکوکو پیښو پایلې په ځانډ اعلانېږي. دوی له حکومت غواړي چې په دغه ولایت کې هم د کورونا وایروس ته تشخیص یو مرکز جوړ کړي چې پیښې پر وخت تشخیص او د دې وایروس ته انتقال مخه ونیول سي. اجمل آریان په دې اړه راپور لري.
د کندوز خلګ او ولایتي شورا وایي په کندوز کې د کورونا وایروس د تشخیص مرکز نشټوالي خلګې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره کندوز د شمال ختیځ ولایتونو د زون مرکز دی او دلته باید د کورونا وایروس د تشخیص مرکز جوړ شي ترڅو د کورونا وایروس د مشکوکو پیښو سمپلونه په خپل وخت سره معاینه او پایلې ژر اعلان کړي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو اجمل کاکړ او رحمت الله هم نوا په دې اړه ازادي روډیو ته وویل
کله چې موږ وینه ورکو باید وینه هم دلته موږ زر په زر د موږ نتیجه لاس تر اخلي شي چې مطمئن شو هغه څوک چې قرنطین کوي کور کې قرنطین کې کشافخانه کې سفخانه کې بستر وي وختونه کوو له دولت نه له مرکزي دولت نه د عام روغتیا وزارت نه چې تر څو دوی د تشخیصي مرکز چې ډېر اساسي ستونزه دی موږ دلته پرانیزي.
په سلهاو کسانو خپل د نور کړی ده اما متاسفانه د دوی نتیجه نه راغلی. عام وزارت عام محلي مسلین د خلکو په سر کې خاورې شیندي. یو هفته بعد لس ورځې بعد دلته مرکز جوړیږي اما متاسفانه هیڅ شی تر اوسه درک نه لري.
دوی زیاتوي په کندوز کې د کورونا وایروس د تشخیص مرکز نشتوالی د بدخشان، تخار، کندوز او د بغلان ولایتونو خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د دې ولایت یو تن مدني فعال رفیع الله هدایت په دې اړه وویل
د تشخیصي مرکز باید جوړ شوی وای، پرانسل شوی وای، ځکه دلته به حوزوي روغتون ده. خلک د بغلان، تخار او بدخشان دلته راځي مراجعه کوي چې هغوی صحیح ستونزې دلته حل شي. خو له بده مرغه دلته دا مرکز نشته. کوم ناروغان چې دلته راځي د دوی ټیسټونه اخیستل کیږي ډیر وخت وځي.
د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی وای په وار وار دغه موضوع له مرکزی حکومت سره شریکه کړې خو تر اوسه پورې ورته پاملرنه نه ده شوې.
هر چه عاجل مرکزی تشخیصی لابراتوار تیپ وایروس کرونا را تشخیص بکنن ایجاد گردد.
موږ په وار وار له مرکزی حکومت او د عامې روغتیا وزارت څخه غوښتنه کړې چې په کندوز کې د کورونا وایروس د تشخیص مرکز جوړ کړي خو تر اوسه پورې زموږ د خلکو دې غوښتنې ته توجه نه ده شوې. د کندوز د ولی وایان اسمت الله مرادی بیا وایي د ولایت رهبرۍ دغه موضوع د عامې روغتیا وزارت سره شریکه کړی ده او تمه لري چې په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت اقدام وکړي.
دا د وزارت ساتامې مسؤلیت دی او په دې برخه کې له موږ سره ژمنه هم کړې ده او بار بار موږ په لیکلي بڼه باندې په رسمي توګه د کندوز د خلکو دغه اړتیا ورسره شریکه کړې ده. امیدوار یو چې په نږدې ورځو کې کندوز لپاره د کورونا تشخیصي لابراتوار جوړ شي، ځکه چې موږ ساختماني چارې او کارونه چې په دولتي ادارې پورې مربوط وو هغه پای ته رسېدلي.
د دوی په خبره کندوز د شمال ختیځ ولایتونو د زون مرکز دی او د کورونا وایروس د تشخیص مرکز نشټوالي له کبله اوس مهال بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو څخه د کورونا وایروس د مشکوکو کسانو سمپلونه د تشخیص لپاره بلخ او کابل ته استول کیږي او پایلې د یوې اونۍ په تیرېدو سره دغو ولایتونو ته رارسیږي چې دې مسلې د شمال ختیځ زون خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
تاسیز مرشخله ازادي رادیو اوري. په پکتیا کې د ځدران میشتو دریو لسوالیو اوسیدونکي وایي په تیرو نولسو کلونو کې له هر ډول پرمختګ څخه محروم سوي دي. دوی وایي په ګرد څیړې وزې ځدران او شواک ولسوالیو کې د پراختیايي پروژو، روغتیا، امنیت ترڅنګ په یو شمیر نورو برخو کې له پامه غورځول سوي دي. احسان آرین راپور لري.
شواک، ګرد څیړی او وزې ځدران په پکتیا کې د ځدران میشتو ولسوالیو په نوم یادیږي. اوسیدونکي د سه شنبه په ورځ د ګردیز ښار په غازی امان الله خان فوټبال لوبغالي کې راټول شوي وو څو له حکومت د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. دوی وایي چې د بې عدالتي ورسره له تیرو نولسو کلونو راهیسې روانه ده او نوره د زغم وړ نه ده. قومي مشر حکیم خان ځدران په خپلو خبرو کې وویل
مونږ ته خپل حقوق نه دی راکړی، نور دا دوریدنه او دا حقوق د زدرانو ولستا د زمدو وړ نه دي. نونس کلا کې ډېرې پېښې شوې، ډېر د مونږ هغه حقوق ضایع شوي دي.
د دې غونډې یو بل ګډونوال اجي نوروز وویل چې نه یوازې د امنیت، بیا رغونې او تعلیم په برخو کې ورته کار نه دی شوی، بلکې د حکومت او طالب دواړو له لورې سخت ځورول شوي هم دي.
دولت خانه مې ته مشکل ده، طالب خانه مې ته مشکل ده، موږ د ځانونو له کوم نه د دولت نه ټولو نه دا خروج د مصر همکاري وکړي، د مصر اتحادیا برابره کړي. کومې سفرې مکتبین نه شته، د پروژې داسې د ځانونو په انتقال کې نه شته.
په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار مولوي سردار زدران د زدران مشته ولسوالیو د اوسیدونکو اوسنی وضعیت په اړه حکومت او د سیمې اوسیدونکو دواړه ګرم بولي، خو په ولایتي ادارې غږ وکړ چې د خلکو ستونزې واوري. د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولسوالیو کې ولایتي ادارې په دې وروستیو کې د بیا رغونې او شمېر کارونه ترسره کړي، خو دا هم مني چې دغه محرومې سیمې لا ډېر کار ته اړتیا لري.
په تیر لنډ وخت کې د ګرد څېړۍ ولسوالۍ رسمي کېدل، شواک ګرد څېړۍ یوازې زدران کې 15 ښوونځیو او 2 کلینیکونو ودانیزې چارې ترسره کېدل، د وارداتي برېښنا د سب سټېشن او د ویش د شبکې کارونه ترسره کېدل، او د لسګونو پروژو پلي کېدل د ولایتي ادارې ځانګړې پاملرنه ښیي، خو ولیدا بسانه نه کوي.
شواک ګرد څېړۍ او وزې زدران د خوست او ګردیز په عمومي سرک یوه په بله پسې پرته هغه ولسوالۍ دي چې زیاتره اوسیدونکي یې له ناامنۍ، بې سوادۍ او بېکارۍ کړېږي، او له همدې امله تر اوسه په یادو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ کومه لیسه هم موجودیت نه لري. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسیز مرغله ازادي راديو اوري. په کندهار کې د وحشي مرغانو پلورونکي وايي هغه مرغان چې د جګړو له امله ګاونډي هوادونو ته تللي یا ښکار شوي، اوس بیرته په تجارتي توګه افغانستان ته راوړل کیږي. صادق رښتینی په کندهار کې د مرغانو د پیر او پلور بازار ته چې هلته ورغلی او په دې اړه یې دا راپور رالېږلی دی.
دا د کندهار ښار په منځ کې د وحشي مرغانو د پیر او پلور بازار دی. دلته پلسکونه بیلابیل ډول وحشي مرغان لکه بلبلان، جلان، زرکی، میناوی او نور چې په غرنیو او ځنګلي سیمو کې نیول شوي پلورل کیږي. په کندهار ښار کې د وحشي مرغانو پلورونکي وایي د جنوب په دوو ولایتونو کندهار او هلمند کې ډیر وحشي مرغان د جګړو له امله نورو سیمو ته تللي، خو بیا هم پاتې مرغان د خلکو له خوا ښکار کیږي چې د ډیرو مرغانو نسل ختم شوی. د دوی په وینا د مرغانو ډیر ډولونه په تیرو کلونو کې په افغانستان کې اوسېدل، خو د جګړو له امله ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران ته تللي، او له هغه ځایه په تجارتي ډول بیرته افغانستان ته راځي. په ورته وخت کې د کندهار چارواکي هم مني چې په دې ولایت کې د وحشي مرغانو او ځنګلونو وهل او ښکار طبیعي سرچینې له منځه وړي دي. د دې ولایت د کرنې رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په ځینو ولسوالیو کې طبیعي ځنګلونه موجود وو، خو په تیرو کلونو کې په غیر قانوني ډول وهل شوي چې له دې سره ټول وحشي مرغان او حیوانات له دې سیمو نورو هیوادونو ته تللي او یا هم ښکار شوي دي. د سیدی په وینا څو ځله یې په ولسوالیو کې له امنیتي ځواکونو څخه غوښتنه کړې چې د ښکار مخه ونیسي، خو هلته د نامنوي له امله امنیتي ځواکونه په مخنیوي کې پاتې راغلي.
بدبختانه باید ووایم چې د دې هغه ښکار یا مهاجرت دا روان دی، یا د نامنوي د وجنې یا د جنګونو ما مخکې مې ویلي چې دغه جنګ چې دی او ډزې توپونه دغه دا پخپله دا واشنگټن چې دي دا مهاجرت ته مجبوره کوي، یا دی په کې مري یا مهاجر کېږي د یوې سیمې نه بلې سیمې ته. بل دغه خوشکالي او بارانونه موږ هغه سې کوم کاریزونه یا حوضونه دالې بند زموږ دلته ډېر لوی بند دی، هغه هم اوسېدو په حالات کې دی. زیات زموږ بعضې مرغان به دلته راسته، دغلته هم ښکار روان دی، هم د دې هغه پناهګاه چې وه او د دې د اوسېدو ځای چې و هغه هم په ورکېدو باندې دی.
تر دې مخکې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي و چې د یو پلان پلان لمخې د 124 ډوله وحشي ژوو د ژغورنې هڅې پیل کړې دي ترڅو ژوند یې بیرته عادي حالت ته راوګرځېږي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غني د یوه حکم پر اساس د ټولو وحشي ژوو او نایاب الوتونکو مرغانو ښکار بند شوی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري. اوس هم یو بهرنی موضوع. په امریکا کې د ساري ناروغیو متخصصین وایي کرونا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناک ساري ناروغي ده. دغه متخصصینو ویلي دغه ویروس خپرېدا ته لا هم بیرسته او په خبره یې له منځه تللو ته اوږده لاره مخکې ده. اسدالله لودین په دې اړه راپور لري.
په امریکا کې د ویروسي ناروغیو یو لوړپوړي متخصص انتونی فاچی یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د کرونا ویروس له منځه تللو ته اوږده لاره مخکې ده. ډاکټر فاچی ویلي دغه تنفسي ناروغي د انتقال او وژنې داسې وړتیا لري چې دا یې راتلونکي ته بد خوبونه ویني. فاچی چې سپینې ماڼۍ کې د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې د کاري ډلې غړی دی دغه څرګندونې پرون په یوه آنلاین کنفرانس کې د مرکې پر مهال وکړې. نوموړي ویلي دای پوهېده چې داسې یو سراسري ویروس به رامنځته کېږي خو په خبره یې د ویروس چټک خپرېدا حق حیران کړی دی. ډاکټر فاچی ویلي نورې ساري ناروغۍ په شپږو میاشتو یا یو کال کې ټولې نړۍ ته خپرېږي خو د ده په ټکو کرونا ویروس په یوه میاشت کې دا مزل وواهه. د ویروس ساریتوب او په ویروس د ککړو کسانو مسافرت هغه دوه لاملونه دي چې ډاکټر فاچی نړۍ ته د کرونا ویروس د خپرېدو لاملونه بللي. فاچی چې د امریکا د حساسیت او ویروسي ناروغیو د انسټیټیوټ مشري ورلغاړې ده ډاډ څرګند کړی چې د کرونا ویروس واکسین جوړېدلی شي. دا مهال په انسانانو د کرونا ویروس څو ډوله واکسین ازمایل کېږي. فاچی ویلي ممکن یو یا له هغه زیات واکسینونه بریالي ثابت شي. دغه امریکایي متخصص دغه راز ویلي چې د کرونا ویروس په ډیرو اړخونو لا نه پوهیږي او د هغه هیلې بې بنسټه وبللې چې ګواکې د دغه ویروس ریښې به ژر وچې شي. امریکایي متخصصان دغه اندېښنې داسې مهال څرګندوي چې نړۍ کې په کرونا د اخته شوو کسانو شمیر 1,200,000 ته پورته شوی او له دې کبله څه باندې 411,000 کسان مړه شوي دي. که څه هم ډیرو اروپایي او آسیایي هیوادونو د کرونا ویروس بدې ورځې تیرې کړې او اوس پکې حالات یو څه ښه دی خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي لاتین امریکا اوس د ویروس لوړ شمیر تجربه کوي. پر لاتین امریکا سربیره افریقا او د آسیا ځینو برخو کې هم کرونا ویروس مخ په بره روان دی. مکسیکو، پاناما، کوستاریکا، برازیل، پیرو، چیلی، وینزویلا، هیټی او سورینام هغه هیوادونه دي چې دا مهال کرونا ویروس پکې زیات دی. د نړۍ په کچه د کرونا ویروس د رامنځته شوو پیښو نږدې نیمایي یعنی 3.3 میلیونه یې امریکا کې دي او له امریکا وروسته برازیل هغه هیواد دی چې د کووید-19 ډېرې پیښې لري. برازیل چې څو ورځې د کرونا ویروس د پیښو راپور ورکول بند کړي وو پرون د سترې محکمې په حکم بیرته د ویروس د خپرېدا او له کبله یې د مړینې راپور ورکول پیل کړل. د برازیل پر حکومت داسې تورونه و چې د کرونا ویروس شدت له خلکو پټ ساتي خو اوس برازیلي چارواکو ویلي حکومت مکلف دی چې خلکو ته اړین معلومات خپاره کړي. دغه هیواد کې کرونا ویروس تر اوسه څه باندې 18,400 کسان مړه کړي دي.
تاسې ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د جګړې د نوې څپو سره په دې هیواد کې د ملکي مرګ ژوبلې کچه هم زیاته سوې ده. د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د درې ورځنیو روبند تر ختمېدو وروسته د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان یو شمېر ولایتونه د خونړیو بریدونو او چاودنو شاهد وو. په دې اړه یو راپور خپرېږي خو تر هغه مخکې به تاسو ته د هغو د ازادي راډیو د هغو اورېدونکو ځینې پیغامونه واورو چې دوی ازادي راډیو ته رالېږلي دي.
ستاسو له پیغامونو
ولړپور چارواکو ته او د افغانستان عام ولس ته چې دا غیارانو پاکستان چې زموږ سره داسې مداخله کوي یا زموږ خلک ولي یا سوځي یا موټر سوځي دا باید موږ پر قرار کښینو نو موږ عام ملت وو او دولت ټوله یو لاس او د دوی جواب ورکړو تر څو به افغانان په خوا باندې وژل کېږي موږ به یې بعد خاص غږ نه ورته کوو یا ټول افغانستان ملت ته دولت او طالبانو ټولو باندې غږ کوم چې ایران به خامخا دا ولجري داسې سلوک ورسره کوي چې دوی په ژوند کې د افغانانو وخوا ته په سپکه سترګه ونه ګوري. وسلام.
افغانستان جواب کی دا وی افغانان داس کی ارزل پادی واس کی افغانان داس کی مو کی د پټه د دې چې موږ سره کې پیران کې داس نه کې وایي نو افغانان چې د نو ورو نه ته وسې زما ټول کریبان ته پیران کې وسې چې دا دې دې ډیر ګټه مننه سلام.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې سوی د ازادي رادیو د خبرونې نیمای ترسیدلې او لفرشتې جلال زی څخه د خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان د مروختي وزارت سرپرست احمد جواد عثماني نن ویلي چې د حکیم الکوزي په نوم هغه وګړی به چې د کورونا ویروس د واکسین د کشف ادعا کړی و د کورونی چارو وزارت لخوا تر نیول کېدو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. عثماني نن په کابل کې ویلي چې د الکوزي د توقیف مکتوب پرون لا صادر شوی دی. د افغانستان د عامي روغتیا وزارت تېره اونۍ د حکیم الکوزي د دوا چې په کورونا ویروس اخته کسان ته به یې ورکوله د تجزیې او څېړنې پایله اعلان کړه او وویل چې د الکوزي د دوا لویه برخه مخدر مواد وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې په وروستۍ یوه اونۍ کې په کابل کې 103 تنه په جنایي جرمونو کې د لاس درلودو په تور نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند نن په کابل کې رسنیو ته ویلي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې یوازې په کابل کې د غلو او مشکوکو کسانو د نیولو لپاره 100 ځایه عملیات کړي دي. په امریکا کې د حساسیت او د اخیستونکو ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر ویلي چې د کورونا ویروس وبا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناک ده او خبرداري ورکړی چې لا هم د دې وبا پای ته رسیدو ته وخت پاتې دی. ډاکټر انټونی فاوچي ویلي دي چې د دې ویروس د زیات خپرېدو یو اساسي دلیل دا دی چې دا په اسانۍ اخیستل کیږي او په ویروس ککړ خلک مکرر نه یو ځای بل ځای ته سفر کوي. او د چین حکومت بیا وویل چې امریکا او روسیه سره به د بې وسلو کېدو په اړه په درې اړخیزو خبرو کې ګډون ونه کړي. مسکو او واشنگټن غوښتل چې د وسلو د کنټرول په اړه د خبرو نوې لړۍ د جون په 28مه پوګیانا کې پیل کړي او چین هم برخه پکې واخلي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا راپور چې په افغانستان کې د جګړې د نوې څپو سره په دې هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه زیاته سوې ده. فریبا ظاهر جوړ کړی چې په د ازادي رادیو د پښتو خبرونو کې تاسو اوریدلای سئ. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیس پروګرام د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه واورو.
اساسی او بشری حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونې یا شکنجې په اړه خبرې کوو. و به وری چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوی. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسؤل ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو، که دا راته ووایاست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه دا بشمیر او متعدد تعریفونه لري چې دغه جمله نه عقاب یا عقوبات، عذاب، درد، زجر او یا آزار و اذیت ورکول یا چاته هغه د معذف د خدمات عامه په خپل واسطه یا په سکوت او یا درمګړی کس په واسطه باندې یو مزنون او یا متهم ته دغه درد جسمی او یا روحی رسول دته زورونه وای او دغه نو زورونه د افغانستان اساسی قانون د افغانستان د اجراءات او جزایی قانون خوشبختانه ووز په کود جزا کې د ممنوعیت راغلی دی.
سیرت صاحب کله ناکله حکومتونه د دې لپاره چې له یو کس څخه معلومات ترلاسه کړي یا هغه اعتراف وکړي یا ځینې ډلې د دې لپاره چې له یو چا معلومات واخلي هغه شکنجه کوي، آیا دوی د حق لري چې یو څوک شکنجه کړي د دې لپاره چې اعتراف وکړي یا معلومات ترې واخلي؟
د افغانستان حکومت د اتم کال نه چې کله خپل پړاو د دیموکراسي خواته پیل کړ او د جنګونو نه راووته او افغانستان خوشبختانه لمخ کنه اعلامیه د جهانی حقوق بشر ته ژمن سوی دی، دولت د دې هیله ښودلې چې په افغانستان کې به دیموکراسي پیاده کوي او د اعلامیه جهانی حقوق بشر او نور هغه کنوانسیونونه چې افغانستان ملحق سوی دی د افغانستان قانون کې د تعذیب ممنوعیت راغلی دی او زورونه شکنجه په هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې توجیه قانونی نلری. دا نړیوال ممنوعیت په دې رابطه کې کوله او څوک د جنگ په ډګر کې څوک ونیسي او یا د مزنونیت په حالت کې ونیسي، په کم حالت کې چې یو مزنون تورن کس نیول کیږي دغه آزار اذیت عذاب ورکول درد ورکول جسمی روحي په هیڅ حالت کې هیڅ نوع توجیه نلری. هیڅوک نسی کولی چې خپل او یا د ده قدرتمن کس په مخ کې یو څوک بل څوک وهي دی سکوت ورته کوي او یا امر دریم ګړی تور کوي چې دا کس ته وځوروه، یعنی په خپله بالفعل چپتیای سکوت او د دریم ګړی کس په واسطه باندې یو مزنون وهل ډبول او ده ته ځورونه ورکړ، دا هیڅ مشروعیت او قانونیت نه لري او نه یو توجیه لري. نه حکومتونه کوای سي چې د یو مزنون نه په دې باندې اعتراف وله چې ګویا زه کولی سم د دې د ځورونې په اساس باندې زه دغه موضوع کشوی سمه، د دې په واسطه کوای سم چې زم نور مجرمین او مزنونین په دې را پیدا کړم، او یا زه کوای سم چې په دې شکنجې په واسطه باندې زه د یو جرم مخنیوای وکړسم وکړم. نو په دې اساس باندې هیڅ نو توجیه نه دی کشف له خاطره څوک څوک زورولی سي، او نه دی یو جرم کوله په جرم کې د سلسګونو د سلګونو خلکو انسانانو زوان د هغه صحي هغه وژغوري دا قابل د توجیه نه ده په افغانستان کې د قوانینو په اساس ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې زورونه شخص ته خپل د ده وجود ته درد رسول او یا د ده روح ته رسول که په دې خپله د دې په جسم باندې دا درد و روح تحمل کیږي جسم باندې او یا د ده روحي جسم چې مثال بل څوک د ده ورور د ده پلار یا بچی نیسي هلته وایي چې تر هغو دی اعتراف او اقرار وکړي چې تر هغو پورې د معذف کس خپل څېړنې او تحقیق ته ادامه ورکړي چې تر هغو نور مزنونین په دې رابطه پیدا کړي هیڅ نوع جواز نه لري.
د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي؟
د افغانستان د قوانینو په اساس لکه مخکې چې ما اشاره وکړله خوشبختانه په د اساسي قانون کې د شکنجې او د زورونې منع راغلې ده، او همدغسې په قانون د اجراءات جزایی کې هم د زورونې ممنوعیت راغلی. خوشبختانه اوس کود د جزا په افغانستان کې تنافس و په دې کې هم راغلی دی. البته دغه شکنجه کله چې د مخکې ما اشاره وکړه به د افغانستان حکومت د اتم کال نه را په دې خوا چې د یو دیموکراسي خواته قدم ایښود او د ده ژمنه یې وکړله په بن کې چې موږ به د نړیوال قوانینو د رعایت او ښه بهترین قانون اساسی د نسبت د نورو اساسي قانونو چې کوم موږ په تیرو کې لرو د هغه په پرتله ښه قوانین جوړ د دې رعایت په خاطر، او د دې تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې کله جوړ سو د خپل فعالیتونه شروع کړل، د خپل نظارت او د فعالیتو په ترڅ کې شکنجه ومندله د دې شکنجو لګوتنیونه دولت ته د خپل د افغانستان دولت ته دا وړاندیزونه وکړل د دې پاره کې سفارشونه وکړل بل اخرت د دادخواهی په نتیجه کې افغانستان د یو قانون د من شکنجه یو د غل خاطر یو پروتوکول د اختیاري د قانون د من شکنجه هم په نړیواله سطح مابین تر هغه افغانستان خوشبختانه د الحاقیت هم ژمن سوی دی په دې نتیجه کې قانون د من خشونت مخصوصا په افغانستان کې تصویب سو د دې هلو ځلو د ملي او د بین المللي قوانینو په ترڅ کې په افغانستان کې لکه چې ما چې اشاره وکړله قانون د من شکنجه او یو کمیسیون د من شکنجه په افغانستان کې د تاسیس او اجرا سو چې خوشبختانه د دې کمیسیون مسؤلیت د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته مسؤلیت ورکړل سوی دی سکرتریت لري په دې کې او په دغه د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې بالاخره افغانستان ډیر ښه د قوانینو پیشرفت وکړ د دې ځورونې په رابطه کې چې ځورونه په هر حالت کې ممنوعیت لري نو دغه ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې دغه بد عمل او دغه زشت عمل د قوانینو له لحاظه د تجویز یا جواز او توجیه نورکون کې یو عمل خودل سوی دی
په افغانستان کې د شکنجه پیښې ډېرې تر سترګو کېږي حتی ځینې ډلې په دې خاطر هم ځینې انسانان شکنجه کوي چې ولې له دوی سره هم نظر نه دي یا ولې په دوی پسې څه ویلي دي د دوی دغه ویډیوګانې تصویرونه خپاره شوي دي چې دوی ته شکنجه ورکوي هغه کسان چې شکنجه ورکوي د هغوی لپاره په قوانینو کې کومه سزا ټاکل شوې ده
د افغانستان د کود جزا په رابطه باندې هر هغه څوک چې هغه متوسل په زورونې باندې کېږي په شکنجه باندې کېږي د غنه ویډیو تصویر اخلي اول خو راځی د اسلامي اصول او د اسلامي قوانینو پر رڼا کې د انسان اصلا زورونه او تعذیب جواز نه لري زموږ پیغمبر صلی الله علیه و سلم حتی د حیوانات پر رابطه وایي چې کله تاسې یو حیوان ذبح کوی هغه ته چړه او تبرګی مخته مه کیږدئ بل دا چې هغه آله د ذبح دومره تیز کوي چې دغه حیوان هغه درد او هغه زجر احساس نه کړي نو وخت کې چې په زمونږ خوږ پیغمبر سن په دې د حیوان په رابطه وایي چې یعنی په څه چاړه او یا هغه وسایل د جارحه و یا د مرګ اسباب د یو حیوان مخې ته مه کیږدي تاسې ممنوعیت راغلی نو انسان خو په طریقې اولا باندې د هغه ځورونه د هغه شکنجه اصلا روانه ده ولو هغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي هغه تا سره په سیاسي ډګر کې مخالفت لري یا موافقت لري یعنی هیڅ نوع مخاصم گروپونه یا هغه مافیا کړی مافیا ډلې چې په اختطاف په غلا په مختلفو ډلګیو باندې دوی ویشل سوي دي د خلکو د پیسو لوټولو په اساس یا په نورو وسایلو باندې څوک زوروي شکنجه کوي دغه نوه شکنجه دغه وړو وړو ډلګیو ته حکومتونو ته حتی قومي مشرانو ته هیچ چاته دا جواز نسته چې څوک دې څوک وزوروي که چیرته څوک زوروي د افغانستان په د جزا کود کې دا راغلي چې د دوی حبس به له درې کالونو نه حتی که په د شکنجه او د زورونې په نتیجه کې یو سړی مري دغه یا اعدام جزا ده او یا به د اول درجه چې یعنی 25 نه تر 150 کالو دی او چا د بند سزا وي ده به دغه کسانو ته چې په زورونه باندې متوسل سوي دوی ته به ورکل کیږي یعنی بیا په اخره کې زه دا وایم چې زورونه شکنجه د قوانینو له نظره او فطری له نظره هیڅ نوه توجیه نه حکومتونو تسته نه ډلګیو تسته نه مافیاو تسته نه هغه چا تسته چې هغه ستا د فکر مخالف یا موافق هیچ چاته جواز نسته ده.
ډیر زه تمنه
مننه تاسو
درنه اوریدونکو دا و د دیونې خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بشه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن نو قریبه دي کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سحر سحر به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومني قلم می راوچت کلم ما ویل تا باندې غزل لیکم ستا په سپین رخسار په سپین جمال باندې غزل لیکم
خط فرما دستنم راغی قسمش مشوان با حالنگه خط فرما
قلم څه وخت را پیدا شو؟
قلم د بشر د ژوندانه لپیل څخه یا د تمدن لډیرو پخوانیو توکو او افزار څخه دی.
ارزښت پته کیدی
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای اول ما خلق الله القلم اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړو هغه قلم و.
او د قلم د ډولونو پاکل څومره پیګی
به قلم دی خودکار دی خود رنگ دی پنسل دی بعد چې بیاغنه لوړ پورته دی 04 ورته وای چې هغه هم قیمت دی هم خط خې دی
نن په همدې اکل خبرې کوو په پایل کې د قلم تاریخ ته تم کیږو بیا یې ارزښت روښانه کوو او د قلم پاک له د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له آزادي راډیو سره وسی. ځوانانو راشي وسلې کېک دی ځوانانو راشي وسلې کېک دی قلم را واخلې چې وطن آبادونه. تجربه خوده لی هغه چې د قلم وړي څوکې وکړل د ټوپک او توري تیری څوکې ونه شوي کړلای. پام دې قلم کولای شو چې ټولنه نیکمرغه کړو ولسته مانوي روزنه ورکړو. د قلم په زور کولای شو چې ښه او بد توپیر کړو او د حق په پلوي د باطل مقابله وکړو. که قلم نه وای کتاب بنو که کتاب نه وای علم او زده کړه بنو که علم او زده کړه نه وای بشریت به تر اوسه د جهالت او ناپوهۍ په تورو تیارو کې ډوب و. د نړۍ اکثره پوهان وایي چې په فزیکی جنگ کې به خامخا خلک خپل سرونه له لاسه ورکوي شتمنیو او خلکو ته به تاوان رسیږي. خو هغه ټولنه چې پرمختللی قلم او لیکوالان لري تل به د همدغې قدرمنې وسیلې په مرسته په آرامه سا خپله مبارزه کوي او بغیر له کوم زیان او تاوان څخه ولس ته سوکالي او آرامي راوړلی شي. قلم د انسانانو د ژوند په هر ډګر کې د بشریت لارښود پاتې شوی دی. قلم معلم دی، قلم ډاکټر دی، قلم خطیب دی، قلم لوی امانت دی چې الله تعالی انسان ته د هدایت لپاره ورکړی دی. د قلم د ارزښت او تاریخ پاک لمو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلی دی.
قلم د بشر د ژوندانه لپیل څخه یا د تمدن لډیرو پخوانیو توکو او افزارو څخه دی چې د بشر په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره بشري افکار او عقاید باورونه غشتنی او خپل پیغام رسول د همدې کلم لارې څخه رواج سول. تر ټولو لرغونی کلم هغه د ډبرې څخه جوړېدل چې په تاریخ وړاندې زمانو کې به له هغه څخه استفاده کېدل. پر دیوالونو باندې پر غرونو پر تیجو پر ډبرو باندې به د ښکار په وخت کې دا غو څخه استفاده کېدل او ځینې راهنمایګانې او لارښوونې به د افهام او تفهیم لپاره د همدې قلم په مټ باندې حقاقي کېدل. دا چې هر څه دي چې بشر ځینو نښو لپاره طبیعي رنګونو څخه د ګوتې څخه هم کار اخیستی دی خو په رسمي ډول د کلم تاریخچه درې سوه قبل المیلاد کې مصریانو یونانیانو او بین النهرین یا اوسنی عراق خلکو ته رسیږي چې هغوی به د هډوکو څخه لرګیو څخه او د ډبرو څخه قلمونه جوړول په رنګونو به لړل بیا به په هغه باندې خط جوړاوه البته د پاپیروس کاغذ را وروسته دغه جریان پیدا کوي دغسې په چین کې هم یو ډول د ورشتیانو څخه قلمونه وه دا به جوړېدل په هند کې مهنجدارو په اریانا کې د خپل وخت قلمونو خاص ارزښت درلودی د اډوکو څخه د لرګیو د نله څخه د اوسپنې څخه به قلمونه جوړېدل چې موږ ډبرین لیکونه اوس هم لرو په 50 قبل میلاد کې خپله د بین النهرینو یونانیانو د مصریانو دې ته پام شول چې د هډوکو لرګیو پر ځای موږ کولی شو چې د پلیز اوسپنې قلم جوړ کړو هغه نوکر ته ورکړو شاوخوا 2500 کاله پخوا څخه راپیلېږي دغسې معاصره دوره کې بیا په 1880 کې انګلستان کې او پولادي قلم البته 40 کاله وروسته بیا په 1880 کې لاود په نامه باندې یو امریکایي خودکار قلم اختراع کړ په 1880 میلادي کې امریکایي واټرمن لومړی خودکار قلم اختراع کړ البته داسې وکېده چې د دې د طلا نوکبو د رنګ څاڅکې به یو راچول او دغه څخه به ګټه اخیستل په 1910 کې بیا د شپر په نامه باندې یو کس شکل قلم جوړ کړ
ښاغلی دوست زیاتوي چې قلم د خپل ارزښت او درنښت له وجې په شعر او شاعرۍ کې هم زیات یاد شوی دی
په پښتو شعرونو کې خپله د قلم یادونه سوې ده د بېلګې په ډول څوک چې خبر سي د خط له خوند قلم به نږدې په هر بې بند شمار د نورو حرفونو څکلم چې والیپې دې درې پیونده او یا هم بل شاعر وایي پوهه به بګړې قلم به توره د بابا کړم دا مېړنی قام به د وختو سره اشنا کړم په قطعه یو ششه کې به ورېښه واچول ورېښن کې به رنګ توی کې په هغه باندې به دغه سي په کړاوه او خط به پلي کړي موږ یو ډول خاص مخصوص کلمونه نور هم درلودل دا به په شیدو باندې ککړېدل پر سپین کاغذ به په هغه باندې خط لیکل کېدی دا خط به بیا لیږل کېدی چا نسل وستلې کم چاته چې به رسیدلې هغه بیا پر دغه لیکل سوي کاغذ باندې یری شیندلې هغه یری چې به پر وشیندلې د حروف به برجسته سول او خط به بیا لوستل کېدی
ترڅو چې په قلم کې رنگ او ذهن کې تفکر موجود وي ترغه به قلم لیکل کوي او ذهنونه به نوښتونه رامنځته کوي قلم خپل رنگ وچوي خو د انسانانو اعمال او د نسلونو تاریخونه لیکي خو یو مضبوط قلم کولی شي چې د نسلونو تاریخونه هم جوړ کړي قلم نویو نسلونو ته د پخوانیو پیړیو حالات عادات او مفکورې په لیکلي ډول وړاندې کوي د قلم نور کمال د ننګرهار اوسیدونکو اساق مومند روخانوی
زین خبرې دي چې هغه خلک نه غواړي چې په ژبه بیان کړي همدا قلم دې چې دا خبره بیانوي نو په دې خاطر باندې قلم ډیره با ارزښته ډالۍ ده دا معنا نه ورکی چې لیکل وکي زموږ افکار بیان کړي قلم ته ځینې اصطلاحي معناګانې هم شته دي مثلا په یو شعر کې وایي ما به وینو ما به ډزو رقیب مات کړ په قلم مې قلم کړه تر نصر ده ځین خلک وایي داسې اصطلاحات دي قلم په باره کې په قلم دې برکت شه کوم زور چې قلم لري هغه په ټوپک او جنگ کې نه دی دا یو اصطلاح ده بل اصطلاح قلم دې مات شه څوک چې یو چاته خیری کوي یا یو لیکوال ته یا یو څېړونکي ته نو بیا وایي چې قلم دې مات شه ځکه هغه به ښه خاطرات نه لري ځینې خلک چې جنګونه کوي هغوی وایي قلم یې په سرو وینو لړلی دی بیا وایي چې یو څوک دی ډېر ښه لیکوال دی ډېرې ښې لیکنې کوي یاره ویل د نه ځان ساتي په قلم کې ډېر زور شته ځینې خلک چې یو چانه یې ښه نه راځي بیا وایي چې قلم دې وچ شه نو قلم تر ټولو ښه ډالۍ ده زه په خپله اکثره وخت زموږ کور ته چې څوک مېلمانه راځي مشران خلک راځي نو زه هغوی ته قلم ډالۍ کوم ځکه چې قلم زموږ دنیا ده قلم زموږ ژبه ده قلم هغه څه دي چې موږ نورو ته ورپېژني
قلم په لومړي ځل موږ ته د پوهې چال رازده کوي قلم د خپل رنګ په واسطه زمان د کاغذ پر مخ نقاشي کوي او ثبتوي په قلم سره کتابونه مکتوبونه لیکونه او نور چیزونه لیکل کیږي په دفترونو په هانتونونو خوانځیو دوکانونو او داسې نور ځایونو کې ترې کار اخیستل کیږي نقیب چې د کابل په ښار کې قلمونه خرڅوي وایي که څه هم خپله نالوسته دی خو د قلم خرڅول سخت خوند ورکوي
سړی سواد ولري قلم او ورسره د جنگ او جدل باندې راځي اگر قلم نه یی دا اصل کده اوس ته په تیار ده خلک په کړهونو اخته دي علت دم دغه قلم دی. زه دکاندار یم، قلمونه راوړم، خپل خو قلم سره مې کار نشته، مګر ډېر مې خوښېږي. ماشومان د مکتب چې راځي اخلي، مامور مدیر اخلي چې په کار یې. بیگ قلم دی، خودکار دی، خودرنګ دی، پنسل دی، بعضې چې بیا هغه نه لوړ دی پورته دي 04 ورته وایي، چې هغه هم قیمته دی هم خط ښی دی.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پاڼو راخلو.
ځکه زموږ ته خپل مړو ژوندې را په یاد سي، دغه زموږ د پاره نو یاد دي، دغه زړه باتي زړه کور.
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو په خبرونه کې، او بیا د لیې د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. د اسلام په دین کې هم د قلم، علم، لیک او لوست په اړه زیات ټینګار شوی دی. په دې اکله نوري خبرې د پوهنتون له استاد او دینی عالم نور الله کوثر څخه اورو.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: اول ما خلق الله القلم. اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړو هغه قلم و. فقال له اكتب. ورته ویل ویلک. قال ما اكتب. ویل څه ولیکم؟ قال اكتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق. وایي مخلوقات او تقدیر ولیکه مخکې له دې نه چې پیدا سي. نو قلم لومړنی مخلوق دی الله دا، چې له ټولو مخلوقات او ټول هستین او ټول موجودات نه غیر له الله نه له ټولو نه عمر ډیر ده. دې ارزښت له دې ځای نه معلومیږي چې الله جل جلاله لومړی ځل باندې چې وحی راولېږل او قرآن راولېږه، په دې کې د قلم ذکر وکړه الله. په اول ورځ د وحی باندې، په اول آسماني تعلیماتو کې، او د آسمان رابطه له ځمکې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه او د قرآن په واسطه سره الله په غي کې د قلم ذکر وکړه. هدایتو کې الله فرمایل: اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم. الله د قلم په واسطه سره بشر ته تعلیم ورکړی ده. ارزښت په دې کې نغښتی ده چې قرآن لومړی قلم یاد کړی، او دا رقم دوهمینه سوره چې د قرآن راغلی هغه هم د قلم په نوم باندې راغلی ده. سوره قلم، نون والقلم وما يسطرون. دلته هم الله جل جلاله دا دومه سوره ده، یعنی رسول سوره علق نه پیغمبر علیه السلام ته سوره علق اوله کې نازل شوه، او سوره قلم دومین سوره ده. په دې کې الله د قلم ذکر کړی او قسم په قلم باندې یاد کړی ده چې دې ارزښتناکي او د دې ارزښمندي او د دې هغه اهمیت بشر ته خي چې نون والقلم وما يسطرون.
درنو دوستانو، کله چې د قلم نوم اخلو نو کاغذ مو سم له واره سترګو ته دریږي، ځکه قلم او کاغذ یو د بل بشپړونکي دي. د همدې لپاره خو په راتلونکي خپرونه کې د کاغذ پاکله معلومات درته وړاندې کوو. هیله ده چې وایوئ. د اوس لپاره د خدای په امان. پرځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں قتل تسم ندی تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں قتل تسم ندی لاخوں قتل تسم ندی کد خدا بولم توبہ میدا
کلی چما نک مسکان